پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریم د ازادي راډیو د سات خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. په دې خبرونه کې موړاندې له افغانستانه د زرګونو امریکایي پوځیانو له ایستلو خبرو. خو لومړی خبرونه عصمت ساروان اوروي.
امریکا له طالبانو سره د موافقې پر اساس له افغانستان د خپلو پوځیانو ډیر شمیر باسي. د امریکا او روسیې ترمنځ د منه توغندو د تولید او پراختیا تړون له نن څخه پای ته رسیږي او شمالي کوریا نور توغندي وازمویل. د خبرونو تفصیل. د امریکا متحده ایالات چمتو دي چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو په شمیر کې د پام وړ کموالی راولي. امریکایي رسنیو په دې اړه د پنجشنبې په ورځ راپور ورکړی او زیاته کړې ده چې د واشنگټن دا اقدام به د دې سبب شي چې طالبان د افغانستان له حکومت سره د سولې مخامخ خبري پیل کړي. واشنگټن پوست، سی این این تلویزیون او د جرمني خبري آژانس راپور ورکړی چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د یوې احتمالي موافقې له مخې به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر له 14000 څخه 9000 یا 8000 ته راکم شي. تر دې مهاله وسلوالو طالبانو له افغانستان د افغانستان له حکومت سره خبري رد کړې دي. له بلې خوا په یو تازه خبر کې چې همدا اوس راورسید ویل شوی چې امریکایي رسنۍ وایي چې د امریکا متحده ایالاتونه له افغانستان د خپل پوځیانو لویه برخه په هغه صورت کې باسي چې طالبان تضمین ورکړي چې د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبري کوي. واشنگتن پوست او سی این این د بینومو سرچینو په قول ویلي چې په افغانستان کې د سولې د موافقې پر اساس به په دې هیواد کې د امریکایي پوځیانو شمیر له 14000 څخه 8000 یا 9000 ته راکم شي. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. استرالیا غواړي چې افغانستان ته 200 تازه دمه سرتیري واستوي. د استرالیا دفاع وزیر لیندا رینالدز له دغو پوځیانو سره د خدای پامانۍ په مراسمو کې د هغو کورنیو ته وویل پر خپلو سرتیرو ویاړي چې د استرالیا د همکاریو د ملاتړ لپاره بهر ته ځي. د استرالیا دفاع وزیر د دغو ځواکونو د کورنیو له غړیو مننه وکړه او ویویل چې دا کار د دغو ځواکونو د کورنیو له همکارۍ پرته ممکن نه دی. استرالیا حاضر دمه د افغانستان په شمول په منځنی ختیځ کې څباندې زر سرتیری لري. دا خبرونه له آزادي راډیو اوري. پرمځکه د توغندو د ټولو ډولونو د لمنځوړلو لپاره د امریکا او روسیې ترمنځ مهم تړون لنن څخه پای ته رسیږي، ځکه چې دواړه هیوادونه له دې تړونه چې یو دیرش کاله پخوا یې کړی و رسمن ووتل. د اتمي قوو د منځني واټن دوه اړخیز تړون امریکا او روسیې د 15500 کیلومتر واټن وشتونکو بالستیک او کروز توغندول جوړولو یا ورتله انکشاف ورکولو منه کړی وو. دا تړون په 1988 میلادي کال د امریکا د همغه وخت ولسمشر رونالد ریګن او د پخواني شوروي اتحاد د مشر میخائیل ګورباچوف ترمنځ لاسلیک شوی وو. امریکا تیر کال وویل له دې تړونه وځي ځکه چې مسکو نه عملي کوي، خو روسیې دا خبره رد کړې چې ګنی د تړون سرغړونه کړې. شمالی کوریا نن جمعه دوه لنډ واټنه توغندي وویشتل. د جنوبی کوریا او امریکا چارواکي وایي دا په تباندې یوه ونې کې د شمالی کوریا لخوا دریم ځل دی چې توغندي اسموي. د جنوبی کوریا د چارواکو په وینا دا توغندي هم د مخکنیو هغو په شان له ختیځ څخه د سمندر په لور توغول شوې دي. او د کرویشیا پولیسو د هغه کس د موندلو لپاره د لټون عملیات پیل کړي چې د دوی په باور په پلازمینه زاګرب کې شپږ تنه وژلي دي. پولیسو پرون پنجشنبه د زاګرب ښار د جنوبي برخې په یو اپارتمان کې د شپږ تنو مړي وموندل. د فرانس پرس خبري آژانس د راپور له مخې دا کسان په ډزو ویشتل شوي دي. د سارایوو رادیو د راپور له مخې له ډزو یوازې یو د وو میاشتو ماشوم روغ وتلی دی. پولیسو د زاګرب ښار محاصره کړی، ټول سړکونه او پلونه یې بند کړي څو قاتل ومومي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واوري چې د امریکایي پلاوی او طالبانو په خبرو کې شاید دا پریکړه وشي چې په زرګونو امریکایي سرتیري له افغانستانه ووزي. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په وروستیو کې په کندهار ښار کې هدفي وژنې زیاتې شوي.
چرکی به ولې پیښیږي او په کوم اساس پیښیږي؟ دلته موضوع دولت راجي کېږي او دغه تر څنګ عام ولسم په دې کې ګرم دی.
په ترنکوټ کې چارواکو او خلکو پر دې بحث وکړ چې پاکستانی روپۍ استعمال کړي که په خپل ولایت کې افغانۍ وکاروي.
موږ افغانان یو، موږ پاکستانیان نه یو، موږ افغانۍ کاروو. هغه څوک چې افغانۍ نه کاروي هغه پرجفاله دي.
نورستانی انجونې سوای
لرګي راوړي، پټې کارونه کوي، مزیر واخه وباسي، دا ټول کارونه خزینه کوي. او اوس ټول خزي دا زړه کوي چې تعلیم یافته شي او یو اسانه ژوند غوره کړي.
دا موضوع په یو مفصل راپور کې څېړو. د امریکا متحده ایالاتونو غواړي چې له افغانستانه نشتې نیمایي سرتیري وباسي. دغه پریکړه له طالبانو سره د یو توافق له مخې کیږي او د ځینو راپورونو له مخې طالبان به د سولې په اتم پړاو خبرو کې احتمالا له اوربان سره هم موافقه وکړي. دا خبرونه په داس وخت کې خپره شوې دي چې د طالبانو په وینا ویل شوې دي چې سر لنن به د قطر په پلازمینه دوحه کې له امریکایي پلاوي سره د سولې د خبرو اتم پړاو پیل شي. اسمت څاروان راپور لري.
د امریکا متحده ایالات چمتو دي چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو په شمیر کې د پام وړ کموالی راولي. امریکایي رسنیو په دې اړه د پنجشنبې په ورځ راپور ورکړی او زیاته کړې ده چې د واشنگټن دا اقدام به د دې سبب شي چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې پیل کړي. واشنگټن پوسټ، سی این این تلویزیون او د جرمني خبري آژانس راپور ورکړ چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د یو احتمالي توافق لمخې به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر له 14,000 څخه 9,000 یا 8,000 ته راکم شي. تر دې مهاله وسلوالو طالبانو د افغانستان له حکومت سره خبري رد کړي او د لویدیز ګوډاګۍ حکومت بولي. د افغانستان حکومت بیا وسلوال طالبان د پاکستانی استخباراتو نیابتي ملیشي ګڼي چې په وینا یې افغانستان کې د پاکستان د ګټو لپاره جنگي شي. سی این این تلویزیون په خپل راپور کې ویلي چې د سولې د موافقې په نورو تدابیرو کې په افغانستان کې د امریکا په سفارت او نورو ادارو کې د امریکایي پرسونل د کمولو اقدامات هم شامل دي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن استازي زلبی خلیلزاد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې له طالبانو سره د سولې د یوې جامع موافقې د نهایي کولو لپاره څلور مسالې مهمې وبللې. د بهرنیو ځواکونو وتل، د طالبانو لخوا د دې تضمین ورکول چې له افغانستان څخه به په نور نړۍ کې د تروریستي بریدونو مخه نیسي، یو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره د بین الافغاني خبرو پیل او دایمي اوربند هغه څه دي چې زلمی خلیلزاده د سولې په موافقه کې اساسي مسئلې بولي. نوموړي وویل څو چې په دې ټولو توافق نوي شوی په هیڅ توافق نشته. په عین حال کې د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت تایید کړی چې له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو لپاره یو 15 کسیز هیئت ټاکلی دی. زلمی خلیلزاد چې کابل ته له سفر وروسته پرون په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم او بهرنیو چارو وزیر سره کتلي ټاکل شوی چې په راتلونکو ورځو کې په دوحه کې له طالب استازو سره اتم پړاو خبرې پیل کړي. طالبانو او امریکا دواړو په چیرو پړاوونو کې د سولې په خبرو کې د پرمختګ خبره کړې او اوس زلمی خلیلزاد هیله ښودلې چې که طالبانو خپل کارونه بشپړ کړي وي نو تمه ده چې په دې پړاو خبرو کې به یوه نهایي موافقه وشي.
امریکایي ځواکونو ویلي دي چې په دې شرط په زرګونو عسکر له افغانستانه باسي چې طالبان دې ته چمتو شو چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني.
ازادي راډیو د بی طرفه مؤسقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو په منځنۍ سبد دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولی شي. کابل ته ورځو. یو شمیر نوماندانو د جمهوری ریاست د انتخاباتو نوماندانو چې پخوا یې ګواښ کړی و چې انتخابات به تحریم کړي اوس داسې ښکاري چې له خپل دې ګواښه پشا سوي دي. نور تفصیل له اکرام الله اکرام څخه اورو. اکرام صاحب،
شبر صاحب ډېره زیاته مننه دغه د نوماندانو شورا چې څو ورځې وړاندې دوی د انتخاباتو د تحلیمې دوه ګواښ کړی او ویلي وو چې که حکومت د دوی غوښتنې ونه مني دوی به انتخابات تحریم کړي، له انتخاباتي پروسې سره به پریکون وکړي. د دوی مشخصې غوښتنې دا وې چې د یو دیرشم د جوزان وروسته د ولسمشر محمد اشرف غني د واک موده پای ته رسېدلې، کومې ټاکنې چې شوې دي په حکومت کې دننه چې کوم کسان د ولسمشر په فرمان باندې مقرر شوی دا باید له دندونه لری شي، همداشان د دولتي امکاناتو نه په کمپاین کې ګټه اخیستنه و چې دوی حاکم ټیم په دې باندې تورنې چې د دې نه استفاده کوي د شفاف انتخاباتو غوښتونکي دي. سو بلابل مسایلو چې دوی غوښتنه لرله، نن د دې شورا یو غړي شهاب حکیمی په دې کانفرنس کې وویل چې دوی تیره شپه په کابل کې د بلابلو سفارتونو د سفیرانو سره د امریکا د متحده ایالاتو د سفیر په ګډون باندې ناست کړي، همداشان د یوناما استاد او د ټولو نوماندانو استاد خپل نوماندان په دې کې شامل، دوی خپل غوښتنې هغه ته ورسولې او هغه ورسره د حل په برخه کې ژمنه وکړه چې دوی به له حکومت سره د دوی د ستونزو او مشکلات شریکي. دوی ویل چې د ستیل لپاره خپل دغه فشارونو ته دوام ورکړي، انتخابات نه تحریمي د پروسې سره پریکون نه کوي، خو خپل فشارونو ته به دوام ورکړي ترڅو د دوی د غوښتنې ومنل شي او په انتخاباتي بهیر کې شفافیت رامنځته شي. خو په عین حال کې ویل چې موږ خپل کمپاینونو ته دوام ورکو، یعنی کمپاینونه پایل کو، دوی ملدی وړاندې خپل کمپاینونه په مکمل شکل باندې ودرولي وو، نو دوی ویل چې سره لنه موږ خپل کمپاینونه پایل کو او دوام ورکو. بل خوانن په بل مطبوعاتي کانفرنس کې چې د سولې او عدالت د ټاکنیس ټیم جهاني فاطمه مشرقي د ټاکنیس کې ټیم ویان قادر شاه چې په ټاکنیس ټیم کې یې د زینو ستونزو او مشکلاتو په اړه راپورونه، غیر رسمي راپورونه موجود دي. قادر شاه دغه راپورونه که څه هم په بشپړ ډول باندې رد نه کړو، خو ویل چې کمی ستونزه شته او هغه پراتونکو نظام د ترنګوالي د جوړښت په اړه کمی ستونزه شته چې هغه د حل کېدو په حال کې دي، او موږ به ډیر ژر خپل ټاکنیزو کمپاینونو ته دوام ورکو او پایل به کو. قادر شاه بیا حکومت په زینو شیانو باندې تورن ک په ځانګړي ډول هغه بودیجه چې د انتخاباتو کمیسیون ته ورکول کیږي، ویل چې دغه بودیجه د حکومت د فشار په توګه د انتخاباتو په کمیسیون باندې استفاده کوي، دغه بودیجه د فشار په توګه نیولې ده. همداشانه ویل چې دوی چې د حکومت د دولت سیستم په ځانګړي ډول باندې یاد کوي چې د حکومتي امکاناتو نه استفاده کوي، دغه مسله ده چې نور کاندیدان په بار بار باندې یادوي. نو خو یو شی چې ډیر جالب دی هغه دا دی شبر صاحب چې په کابل ښار کې چې تر دې دمه دغه د سولې او عدالت د ټاکنیز ټیم د حنیف اتمر په مشرۍ باندې د دوی کوم انتخاباتي عکسونه چې لګېدلي دي، په دې عکسونو کې یوازې حنیف اتمر لیدل کیږي، معاونین او مرستیالان نه لیدل کیږي. دا مغه څه دي چې د دوی تر په دې ټاکنیز ټیم کې یو سره ستونزو ته اشاره پکې کیدلې شي او فکر کیدلې شي چې د دوی ترمنځ ستونزې لا هم شته او کومې نتیجې ته نه دي رسیدلې. بلې شي بس
اکرام الله اکرام ډېره مننه. البته یادونه وکړم چې وړاندې زماره یا زما حق پروګرام لرو، په دې پروګرام کې هم د انتخاباتي شکایتونو د ثبت د ترنګوالي موضوع څرل شوی دی. د کندهار اوسیدونکو په روسیو کې د هدفي وژنو زیاتوالی اندیښمن کړي او له مسؤلو چارواکو غواړي چې د مخنیوي لپاره یې جدي ګامونه پورته کړي. په دې اړه تفصیل له کندهار صادق رښتینی راکوي.
له نسبی امن ورسته په کندهار شهر کې یو ځل بیا د وسلوالو طالبانو بریدونو زور اخستی. وسوال موټر سایکل سپاره له تیرو دوه میاشتو راهیسی په هرو څلور ویشت ساعتونو کې دوه تر درو پورې پولیس، دولتي چارواکي او نور بیلابیل کسان ترور کوي. د کندهار اوسیدونکو حکمت الله او قدرت الله ازادي راډیو ته وویل چې د نامنوي دغه ډول زیاتوالی دوی ډیر اندېښمن کړي او د خلکو په منځ کې ویره زیاته کړي.
خو موږ کې موږ د دولت څخه غوښتنه لرو چې د خلکو سر او مال په سکون کې ځکه چیرې دغه بریدونه او دغه چرکی دوام وکړي، کېدلی شي خلک سرمایه د جزا څخه انتقال کړي، پانګونه د جزا څخه ویوسي، همدارنګه زړونه کې شته چې دلته واوسیږي. نو دا په عموم کې د کندهار لپاره یو لوی ضربه سي، د امنیت خرابوالي لپاره بلان زمینه مسایده سي. نو غوښتنه مو دا ده په عموم کې چې د دغه پیښو مخه ونیسي.
په تېره اونۍ کې ډېرې نامنۍ خصوصا په کندهار کې پیښ شوي دي چې دغه تر څنګ غلچکي بریدونه، خو په دې کې عمده رول د ټول ښاریانو دی او همدارنګه څنګه د دولت کچیر مرتسی دغه ټیک ته اشاره وکړي چې چرکی په ولی پیشیږي او په کوم اساس پیشیږي. دلته موضوع دولت راځي کیږي او دغه تر څنګه عام لسم پدې کې ګرم دی. کله چې په سیمه کې په اصطلاح دغه سپیش رامنځته کیږي دولت باید د ژر تر ژر اړتیا رسیدګي وکړي.
د کندهار شاریان زیاتوي چې امنیتي ځواکونه دي د امنیت لپلوه یو منظم پلان جوړ کړي. د خلکو په وینا امنیتي ادارې باید د هدفي او جنایي پیښو د مخنیوي او د عاملونو په پیدا کولو کې جدي عمل وکړي.
د حکومت سیمه غوښتنه دغه ده چې د خپل فعالیتونه ته لام کوي کې که چیرې د ملي امنیت د استخبارات کوي سينو د غلځکی بریدونو یا بم دغه څه مثلا مخبي ونیول سي.
حکومت دا خواهش چې د څو دغه بریدونو دغه دغه مخه ونیسي او پر وخت یو ځای ته رسیدګي وکړي. نو دا اوس کله د حکومت بغوري د لاسه چې دی پر وخت رسیدګي نه کوي دغه نسي کولای. نو هر وزارت په وخت کې ورځ په ورځ ترونه ډیریږي ځوانان مشیدانی ضرورت په ورځ دغه بیامنی زیاتیږي.
په اینی وخت کې د کندهار ولایت چارواکي هم په دغه ولایت کې د وسلوالو د بریدونو زیاتوالی نه ردوي خو وایي چې په ښار کې د وسلوالو د بریدونو د کموالي لپاره په ولسوالیو کې د هغوی د مرکزونو د لمنځه وړلو لپاره پوځي عملیات پیل سوي. د کندهار د والي ویان احمد بهیر احمدي وایي د وسلوالو د ځپلو لپاره ولایتي اداره ګڼ نور امنیتي پلانونه هم تر لاس لاندې لري.
هغه منشا هغه سرچینه چې د دښمن په ولسوالیو کې د موږ غواړو چې هلته هم تصفیوي عملیات ترسره کړو ترڅو په شهر کې موږ امن خلکو ته ولسونه ته د امن فضا خپره کړو. نو په دې اساس باندې زه بیخي اطمینان یم چې هغه زموږ عملیات چې دي هغه په ډېره ښه توګه پر مخ روان دي عملي کیږي. که چیرې هغه عملیات نه وای تلفات د عامو ولسونو قرباني چرکی بریدونه به څو چنده ډیر وای خو زموږ اپراتیپی عملیات روان دي. اکثره بریدونه موږ خونسا کیږي خو د چې موږ یې نه شریکو هغه بله موضوع ده. مګر دا زموږ کشپی امنیتي استخباراتي ادارې په بشپړه توګه په شام ژغې سره د دوو ترهګریزو پیښو او د چرکی بریدونو په مقابل کې شپه ورځ خپل فعالیت کوي او ډیر شي لاس راوړنی لري.
په تیرو 15 کلونو کې په کندهار کې په سلګونه پولیس د ملي امنیت سرتیري قومي مشران او د مؤسساتو کار کونکي په هدفي وژنو کې وژل سوي. حمله کونکي له موټر سایکلونو څخه په استفاده هدفي وژنې کوي او په ډېرې اسانۍ له سیمې تښتي. د دغه ډول پیښو مسؤلیت تر ډېره وسوال طالبان مني.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د روزګان والی وایي هغه کسان به زندان ته واچوي چې د افغانیو پر ځای کلداري کاروي. خو هلته د کلدارو د کارونې لپاره ځینې ستونزې هم شته ځکه چې ځینې کسان وایي چې دوی مشکلات لري. په دې اړه تفصیلي راپور له ترینکوټه شریف الله شرافت راکوي.
د ترینکوټ ښار د زیاتې برخې هټیوال نن مجبور دی چې خالي لاسونه کور ته ولاړ سي ځکه دین هټۍ تړلې وي. او د ترینکوټ ښار په جامع جومات کې په هغه پروګرام کې ګډون کړی و چې د افغاني د ارزښت او مروجېدو په اړه پکې بحث کېدی.
کله چې افغانی مرواج سي د مثال په ډول باندې کزه زمو خپل مرکز ته کابل ته زمو
دغه پروګرام کې ټولو هټیوالو ته لارښوونه وڅو چې لدی ورسته به په خپل دکانونو او هټیو کې په افغانی راکړه ورکړه کوي. د یادی غونډې پر مهال د ورزګان ولایت والی محمد شفیق اسدلا سید د ګوا شوکړي چې ټول هغه کسان به ونیسي چې د افغانی فرزای بهرنی پیسې استعمالوي. والی وایي هغه کسان چې د فیر او پلور پر مهال بهرنی پیسې کاروي فرجفاله دي او د هیواد ملي ګټو ته ژمن نه دي.
موږ افغانان یو، موږ پاکستانیان نه یو، موږ افغانی کارو. هغه څوک چې افغانی نه کاری هغه پرجپال دی، هغه د پردو پرجپال دی. موږ پرج نه پالو، موږ د صفر څخه شروع کوو بیا ځو قرار 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 سم معلومدار به سر سره خلاصو. سم په پښتو غوښ واوري، سم خبره درته کوو په پښتو درته وایو سر خلاص کی غوښ خلاص کی. بیا موږ نیسو 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 بیا موږ ته جواب نسی ویلی. دا افغانۍ زموږ ملي هویت دی، دا زموږ عزت دی. موږ خپل عزت نه خرڅو په کالدارو.
د ترینکوټ ښاروالۍ د معلوماتو له مخې ورزګان ولایت یو د هغه ولایتونو څخه دی چې 90% خلک په کالدارو راکړه ورکړه کوي. د ترینکوټ ښار هغه اوسیدونکو او هټیوال چې په یاد پروګرام کې ګډون کړی وو بیا له دولت غوښتنه کوي چې د افغانۍ د ترویج لپاره دي د افغانۍ لوټونو ورته زیات کړي. ګل محمد په ترینکوټ ښار کې د سبزی یو هټۍ لري. دی وایي د راکړې ورکړې پر مهال افغانۍ لوټونه کم دي نو ځکه دوی د افغانۍ پر ځای د بهرنۍ اسعارو څخه ګټه اخلي.
افغانی زیات کړی د افغانی زیات استعمال په خاطر هر ډول غټ او میده لوټونه چاپ کړي او هر هغه لوټونه چې د استعمال وړ دي باید په نورو لوټونه تبدیل کړي.
د ترینکوټ شار دغه هټیوال زیاتوي چې وسلوال طالبان یې مجبور کوي چې پاکستانی کالدارو باندې راکړه ورکړه وکړي. د دغه ګډونوالو غوښتنې له دولت څخه دا هم وي چې د افغاني د ښه ترویج لپاره دې په اروزګان ولایت کې امنیتي ساحې پراخه کړي، ځکه د دې په باور چې بهرني اثار په ناامنه او د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې زیات استعمالیږي. دوی وایي کله چې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې په افغاني راکړه ورکړه وکړي نو سمدستي دې وسلوال طالبان نسي زندان ته جاچوي او یا دې هم ووژني. د دغه اټیوالو لړلې حاجی محمد قسیم او سیمی الله داسې وویل،
یو سړی دی خپل احته وسنجي چې زما څونه پر څونه ملتکه باندې احته ده، هغه جنوبي افر دی خلکو باندې دا حاکمیت جاري کړي. دی ولاړ چې څوک ښاره دي په دې په یوه مرابات په ناوه کې څو ښاره دي، بیا دې ولاړ چې روشان په ناوه کې څو ښاره دي. زموږ لنګر یو کوچنی وطن دی چې اورې وای په کوم ځای کې لس اډې دي، هر ځای اډا ده، هر ځای چوکیدار دی، هر ځای ښاروال دی. وروره دا خبره چې سړی کې د حاکمیت په اندازه کې چې زما څونه حاکمیت تر کومه ځایه دی، په هغه متکه چې خلک راځي سوداوي کوي، کاچا اکبر راځي، تاریاک راځي، چې ګرده کالداری راولي، ګرده په کالدارو سودا کېږي.
د والي صاحب محترم ډېر ښه نظر و د افغانۍ په اړه، بعض موږ ته یې په مخ کې د افغانۍ عملي سي. خبره دا ده چې د لار په د ښار په لیرو سیمو کې امنیت نشته، که یو چا ته تخریب ورسېږي د افغانۍ په وجه، یو څوک چې نیواخي یو بل دغه په کښې راسي د دې ضمانت په څوک.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د دغه هټیوالو د ادعاو په تړاو څه نه دي ویلي. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې هم د حکومت له لورې عامو خلکو ته د بهرنیو اثارو د مخنیوي خبرداری ورکول سوی وو، خو تر څو ورځو تېرېدو وروسته بیا هم خلکو د افغانیو پر ځای د بهرنیو پیسو څخه ګټه اخیستل. خو دا ځل به ولیدل سي چې د حکومت له لورې تر کومه کچه پورې د بهرنیو پیسو مخه نیول کېږي.
و مو وریدل چې پرون په ترینکوټ کې د کلدارو په اړه باندې یو غونډه جوړه شوې وله چې کلدارې په دې ولایت کې باید نورې ونه چلیږي. نورستاني نجونې د پټیو له کرکیلي او نورو شاقه کارونو په تنګ شوي دي او اوس یې تعلیم ته مخه کړې ده تر څو هوسا ژوند وکړي. په دې اړه تفصیلي راپور روح‌الله انوریا راکوي.
نورستانی میرمن او نجونی وای ټول عمر یې د پټیو په کرکیله د کښتونو په خړوبولو د هغې په ریبلو په ژرندو او له غرونو د پیټو په راوړلو تیر شو. تلې ملاګانې تړلې وي او له آرام کولو بې برخې دي. زینب او شازیه وایي
لرګې راوړې پټې کارونه کوي، تو هم واچول او پټي وب کول شو، مزیر واخه وباسي، دا ټول کار نه خزینه کوي او بل حاصلات چې کله لاس تراش مثلا جوار چې غنم شغه جرند دي توړي وړ کوي، دا ټول کارونه خزو په سر دي. دا ټول خزي خوري رستړي دي، د دې شاکه کارونه نه واړي. اوس ټول خزي داس بخه کوي چې تعلیم یافته شي او یو اسانه ژوند غوره کوي.
پټو کارونه چې دي مثلا اول چې دي ته هم شین دي، بیا ورسته چې دي لنون کوي، لنون نه وروسته بیا پټي اوبه کوي، هغوی نه وروسته چې دي بیا واښه وباسي، هغې نه وروسته بیا لو کوي، لو نه وروسته چې دي هغه ژرندې کوي، هماغه کوم چې تخم حاصلېږي هغه ژرندې ته وړي. بیا
فاطمه وای غواړي چې تعلیم وکړي او کوم ستونزو سره چې اوس نورستاني میرمنې مخامخ دي د هغوی په هواري کې کومک وکړي.
د درې کیلومتره وهو مکتب ته راځو، کارونو سره سره بیا هم مکتب ته راځو. دا شوق دی، زه هم دا د سیمګ آینده زموږ څخه جوړ شي، یا ډاکټر شي، یا انجینر، یا معلم، خپل وطن لپاره خپل خدمت وکړو. زموږ نورستان میندې چې دي کله مریض شي، د نورستانه چې دي کوتر کونړ په لار کې، یا مري، یا داسې ډېر مشکلاتونو سره مخامخ کېږي، باید زموږ وطن کې خپل ډاکټران موجود ولري چې دلته علاج وکړي، هلته تللو ته ضرورت پیدا نه شي.
شازیه وایي که میرمنې له شاقه کارونو خلاصي او د علم په ګاڼه سنبال شي نو په ټولنه کې به مو ډیر زر د ناپوهۍ تورې تیارې ختم شي. دوی وایي تر اوسه حکومت د نورستانیو میرمنو د ژوند د خوالي دپاره هیڅ نه دي کړي. په پټیو کې په کار کولو او له غرونو د خسو په راوړلو یې ملاګانې کړپې شوي، کله چې له پټۍ و او غره ستړي ستومانه راشي نو ورته د کور کار او د ماشومانو پالل هم ورپغاړوي.
ډېر مشکلات دي دا کارونه چې دي، مثلا سهار د وخت نه خپل ماشومان سنبالوي او پټو ته ځي، هغې نه وروسته بیا کور ته راځه، کور هم کور کار دی هم د پټو کار دی، ډېر مشکلاتو سره ښځې مخامخ دي.
کومې نجونې او مېرمنې چې له دولسمو ټولګیو فارغې شوي هغوی له دولت غواړي چې باید ورته د ولایت دننه د لوړو زده کړو زمینه برابره شي. دوی وای ډېرې خویندې د کانکور په ازموینه کې پوهنتونونو ته بریالۍ شوي، خو د ځای د لریوالي په ټولنه کې د حاکمو دودونو او د اقتصادي ستونزو په وجه پوهنتون ترې پاتې شوی دی.
شاګردانو لپاره باید پوهنتونونه دلته جوړ شي، ځکه چې هغوی وس نه لري چې کونړ یا ننګرهار یا کابل ته لاړ شي خپل درس پر مخ بوزي. هلته چې دی بیا هم ډېر مشکلات پیدا کېږي، که نه د دې د کور اجازه هم نه وي، کورنۍ هم اجازه نه ورکوي. دلته باید نورستان کې پوهنتونونه ایجاد شي چې خزینه باید زده کړه وکړي، پرمختګ وکړي.
که نورستاني میرمنې له شاقه کارونو په تنګې شوي او تعلیم ته مخه کړي، نو مسؤلینو هم ورته د پوهنتون پرانستلو هڅې توندې کړې دي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم وایي پوهنتون ورته منظور شوی، دوی ورته د درسونو پیل کولو دپاره دوه ودانۍ په واک کې ورکړي.
ډېر زر د پوهنتون د تعمیر د افتتاح شاهدان هم وشو او پوهنتون دپاره دوه تعمیر هم په اختیار کې ورکړي چې عملاً پکې درسونه شروع کړي.
څه موده وړاندې نورستان ته د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالتواب بالاکرزه تللی و. هلته خلکو ته وویل چې په راتلونکي لمریز کال کې به د نورستان په پوهنتون کې د دوه پوهنځیو درسونه پیل شي، خو دای ونه ویل چې لومړی به کوم پوهنځی فعالیږي.
تقریبا حدود 15 میاشتې مخکې د لوړ زده کړو وزارت عالی شورا د نورستان لپاره د پوهنتون موضوع تایید او تصویب کړل، او لنې کمرغه د تشکیل موضوع هم جلال ماپولس مشر یو اونۍ مخکې هغه هم منظور کړ. د مالیه محترم وزیر صاحب په همکاري ان شاء الله چې د ساختمان په برخه کې هم د پروژو د منظوري یو بل قدم هم واخست، موږ کولای شو په دې لسونه نیوي کې عملاً کار شروع کړو.
نورستان یو غرنی او لری پروت ولایت دی چې سړی په مالداري او میرمنې په کار کې له بوخت دي او له تعلیم څخه ډیر لری پاتې دي.
ستاسو له پیغامونو
مکتب دی هغه اوس فعالیت پیل کړي، یعنی شوکي جوړېږي. ما بغل ته ځمکې غصب شوې دي، ځمکه غصب کړې ده، ځینو لوړپوړ خلکو دا ځمکه غصب کړې ده. زموږ دا عادل څخه دغه هیله ده چې زموږ آواز سر لوړپوړ سړک ورسي، زموږ دغه مقصد چې کوم ځمکه غصب کړې ده هغه د غصب خلاص کړي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دے.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولې شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
عبدالحکیم جمالی د فراه له بکوا څخه د امریکا د پریکړه ستایلی چې په زرګونو عسکر ممکن له افغانستانه وباسي. عبدالله بارکزی له ناوې پوښتنه کوي که امریکایي سرتیری ووزي اوربند به وشي که به جګړې ته نوی زنګ ووهل شي. عبدالواحد مدقق له لوګره پر استول اسمس کې لیکلي دي د امریکایي ځواکونو وتل به د سولې پروسه نور هم چټکه کړي. جعفری لیکي د قطر خبرو ته دا ځل لویه هیله شته. راز محمد لکندهار لیکي طالبان سوله نه غواړي.
راز محمد ریاض لزرغون کلی لیکلی دی د کلدارو ارزښت کم شوه دی حکومت د کلدارو د چلن مخه خامخه ونیسی. برات خان اسحاق له بولان لیکي خلیلزاد باید په قطر کې داخل پر طالبانو اوربند ومني. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي له افغانستان د امریکایي پوجانو وتل د سولې امکان زیاتوي او مسلم له فراسخه لیکي انشاءالله سوله براشي.